द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی بدانند نه ورځ 2018 کال د مارچ د میاشتې 18 نیټه دا بخښوي دی په پاکستان کې د ماخام اته په افغانستان کې دی اونیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې شوې دي د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به په یو شمیر مهم موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم نن د مشکوکو ترهګرو د محاکمه کولو د پوځي عدالتونو د مودې غځولو لپاره قانون منظور کړ.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي افغانستان کې د سیمې او ځینې د پاکستان ترهګرې ډلې موجود دي. نوموړی وایي
دای وای زمون هیله داده چې پاکستان زمون ښه ګوندای جوړ شي نه دوی له دې سیمې تللی شي او نه مون
او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په اټمي وسلو د بندیز لګولو لپاره خبرې اترې پیل کړي خو د پاکستان په ګډون نږدې شلو نورو هیوادونو په اټمي وسلو باندې د بندیز مخالفت کړي.
سټکه تاسو واوریدل مونږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان سنا یا سنیټ نن په اساسي قانون یا آئین کې د اته ویشتم بدلون په اړه رایه ورکړه چې په ترڅ کې د پوځي محکمو موده دوه کاله نور هم وځنډیده. د حکومت ائتلافي ګوند د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په سنیټ کې د پوځي عدالتونو د غځولو پر سر د رایه چولو مخالفت کړی دی. بل پلو د مسلم لیګ نون ډلې یو بل ائتلافي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سیاسي چال نه کار اخیستی او په رایه ورکولو کې یې برخه نه ده اخیستې کوم چې په چوپه خوله د دې تایید ګڼل کېدای شي. په پاکستان کې د بشري حقونو ادارو بیا دغه بدلون په کلکه مخالفت کړی و او دای د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه یو ښکاره سرغړونه ګڼلې.
د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان قبایلو احتجاج کړی د دوی په علاقو کې د موبایل فون او د انټرنیټ سہولت بحال کړی شي یا د دې په ځینې قبایلی علاقو کې د ډیری مودې نه د موبایل فون او انټرنیټ سہولت بند کړی شوی د پاره د دې چې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. خو سړنکاران وایي کچرې مقصد د ترهګرۍ خاتمه او د ترهګرو مخه نیول دي نو بیا دغه سہولت په ټول ملک بند کړی شي. عدنان بیټنی په تفصیل راکړي.
د جنوبی وزیرستان مرکز وړاندې کې سیمایزو خلکو لخوا د موبایل نتورک بحالۍ لپاره یو احتجاجي مظاهره شوې چې پکښې د موبایل کاروباریانو سره په زیات شمېر سره سیمایزو خلکو ګډون درلود او په فوري توګه د موبایل نتورک او انټرنیټ د بحالۍ غوښتنه کوله. که څه هم دغه احتجاج کوونکي په سلګونو شمېر وو د احتجاج ته وینا پر مهال وویل
مش دا یی چې دا د مش حق ته د مش پتیاره کې سوتی به دا نه باد د مش پتیاره کې نشي سوتل.
په جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې واځي نږدې 500 نه زیات دکانونه د موبایل کاروبار سره تړلې دي چې پکښې ایزلوډ موبایل کارډز یا موبایل سمارټ سیټ دکانونه شامل دي. دغه دکاندارانو په خبره دی موبایل او انټرنیټ بندیز له امره سخت متاثر شوی او کاروبار په ټپه اوترې تللی دي. د دوی په خبره واړه کاروباریان انلاین کاروبار څخه محروم دي او یوازې د غټه کچه کاروباریانو ته میدان خالی ده. عدنان بیٹن وائس آف امریکہ دیو ریڈیو او ٹی وی
وائس آف امریکہ
دیو ریڈیو او ری مونټینیګرو د ناتو د غړیتوب د ترلاسه کولو په برخه کې یو ګام نور هم نږدې شوی دی. د دوشنبه په ورځ 90 سناتورانو په ناتو کې د مونټینیګرو د ورکړیدو ملاتړ کړی او تمه ده چې په دې اړه به وروستۍ رایه چونه نن ترسره شي. امریکایي چارواکي وایي چې په دې سره به امنیت خوندي او د ناتو ائتلاف په لاس واکمن شي. د دې میاشتې په سر کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن په یو لیک کې له سنا څخه غوښتي و چې په ناتو کې د مونټینیګرو د ورګډېدل دی د ناتو د راتلونکي سرمشریزې څخه مخکې تصویب کړي. ټاکل شوی ده چې د ناتو راتلونکي سرمشریزې به په می میاشت کې ترسره شي چې د ناتو د غړو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي.
د سینیټ د استخباراتو کمیټې مشر ډیوین نیونز د ګول پاورس ویلي هغه هیڅ اراده نه لري چې 2014 الیکشن کې د روسي مداخله د تفتیش معاملې نه ځان جدا کړي. د نیونز د خبرې نمخ کې په دغه کمیټې کې د هغه ملګری ډیموکرات اډمز کې ویلي وو نیونز د دغه ځمواري پر شاشي د هغه دریز وو چې نیونز د ریپبلیکنز پارټۍ سره تعلق په وجه امکانات دي خلک د دې معاملې په لټنو باندې پوره باور ونه کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د عراق له پاوز او د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو څخه غوښتي دي چې د داعش په وړاندې د جګړې په تکتیکونو دی یو ځل بیا له سره غور وکړي. د پوینا امنیتي ځواکونه باید د داعش په داسې لومه کې وننه خلی چې په ترڅ کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واوړي. منزه شهید پرې نور حال درکوي.
د ملګرو ملتونو ادارې د بشري حقوقو څانګې مشر په عراق او امریکا غا کړی چې عراق یې د داعش وسلواله ډلې پر ضد د مبارزې تاکتیکونه بدل کړي. هغه ویلي چې د جنگ پر مهال د وسلوالو په دام کې ولسی وګړي د خطر سره مخامخ کیږي. ملګری ملتونه راپور ورکوي چې د فبروري 18 نیټې څخه د مارچ تر 22 نیټې پورې لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 230 نور ژوبل دي. د عراق لخوا په هوایي عملیاتو او ځمکنیو کې په لوړه کچه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. راپورونه زیاتوي چې د داعش ډله تل د ماشومانو، نارینه او ښځینه څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي، کوم چې یو بشر وژنه بلل کیږي. د امریکې د پوز ویان ویلي دوی شاوخوا د 200 ویډیوګانو بیا کتنه کوي چې موصل کې په تیرو 10 ورځو هوایي عملیاتو کې د 100 ولسی وګړو وژل دقیق دي او که څنګه. پنټاګون ویلي دي له لومړنیو راپورونو څرګندېږي چې د ائتلاف ځواکونو الوتکو د مارچ په 18 نیټې په یادو سیمو کې د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. عراقی او امریکایی ځواکونه د موصل د لویدیځې غاړې د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې په ګډه پوځي عملیات پر مخ وړي.
د ایران د بالستیک میزایلو د پروګرام پر ضد د امریکایي وکیلانو لخوا د لا زیاتو بندیزونو له غوښتنې سره د امریکا درې پخواني او جګپوړو چارواکو هم ملاتړ څرګند کړی. دغه درې چارواکي یو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت مرستیال رابرټ جوزف، د اوباما په اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پی جی کرولی او د متحده ایالاتو د سمندري ځواک پخواني قومندان جنرال جیمز کانوی شامل دي. په دې لړ کې به د ټولو هغو کسانو او ادارو پر ضد بندیزونه ولګول شي څوک چې د بالستیک میزایلو په برخه کې ښکیل دي.
یو زورور سمندری طوفان د آسټرالیا شمال مشرقي علاقو اړخته په مزه مزه ورنږدې کیږي او چارواکو خبرداری جاری کړی د تیزو هواګانو او سیلابي بارانونو سبب جوړېدای شي. د ډیبي نومي دغه طوفان په وجه نن د نهې په ورځ ایرلای ساحل سره نږدې علاقو کې بارانونه هم شوي. دغه علاقو کې د زرګونو کورونو بجلی تللې ده او غټي غټي ونې غورځېدلې دي. د کوینزلند پولیس کمشنر ایان سټیوارت وایي خلکو ته ځان د نورې تباهۍ دپاره تیار ساتل پکار دي، ولې چې دا ډېر خطر
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ په اټومي وسلو باندې د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې چې ځینې هیوادونه یې مخالفت کوي. د دغه بندیز پلوي هیوادونه اټومي وسلې نړیوال امنیت ته ګواښ ګڼي او خبرداری ورکوي چې که داسې وسلې وکارول شي نو ډېر ویجاړونکي پایلې به له ځانه سره ولري. د بې وسلې کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي استازي وون سو وویل اټومي وسلې بشریت ته ستر ګواښ متوجه کوي او دا مهال تر بل هر وخت زیات د دغه وسلو د له منځه وړلو اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل دا د دوی دنده ده چې خلک وژغوري.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي دوی یو مړی موندلی چې ګمان کیږي د 2014 کې د ډوب شوي د کښتۍ نه یو بے درکتن دی. اپریل 2014 کې د اسکول د طالب علمانو یو کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې 300 او شپږ تنان سواره وو. په دغه حادثه کې 300 تنان مړه شوي وو او 900 پورې بے درکه دي چې ګمان کیږي موندلی شوی مړی هم په هغه 9 کې د یو تن دی.
په روسیه کې یوې محکمې د مخالفینو یو مشر او د فساد پر ضد یو بلاک چلوونکی الکسی ناونی د پولیسو سره د مقاومت له امله په 15 ورځو بند محکوم کړی او 350 ډالره جریمه کړی دی. چارواکي وایي چې یاد کس په ماسکو کې غیر قانوني سترې مظاهرې تنظیم کړې وې. الکسی په ده باندې دغه ټول لګول شوي تورونه بې بنسټه ګڼلي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوردونکو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواکیاست. د دې یو څه خبرونه په لومړي راپور کې به واوري چې د پاکستان قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم نن د مشکوکو ترهګرو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د مودي غزولو لپاره د قانون منظوري ورکړي. په همدې موضوع مو په وړاندې خبرونه کې د ډیوی له خبریال ایلیاس خان نه پوښتنه کړې وه، هغه داسې ځواب راکړو.
تیر هفته چې دغه پوزي عدالتونو دوباره توسي ورکول کم بل قومي اسمبلی په کثرت رائے سره پاس کړی او نن سینټ هغه اتوشتم آئینی ترمیمی بل 2019 کوم په 2/3 اکثریت سره پاس کړی دی. د سینټ یو سل او سلور چوکۍ دي چې په هغې کې د 2/3 دپاره دوی ته دوه کم 80 ووټونه پکار وو او هغه ووټونه دوی ته نن حاصل شو او دغه رنګ دا 2/3 میجارټي سره پاس شو. او درې البته چې کم د سینټ غړي وو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره د دوی تعلق وو چې پای کې عثمان کاکړ دی، اعظم خان مساخیر دی او ګلبشر دته یو غړی ده، دوی د دې مخالفت وکړو. او بل چې کم ائتلافي ګوند دی جمعیت علما اسلام فیډلې هغوی نن د سینټ په غونډه کې حاضر نه وو، خو د پاکستان چې کم ټولو نه لوی مخالف ګوند دی پاکستان پیپلز پارټي هغوی په دې بل کې حکومت سره ملګری وو. نو دغه رنګ چې کم دوی ته ریکوایرډ ووټونه پکار وو نو هغه دوی ته میلاو شو د پیپلز پارټۍ او تحریک انصاف او د حکومتي ګوند دغه دو کم اتیا ووټونه دغه رنګ دوی ترلاسه کړل او دغه آئینی بدلون دوی حاصل کړلو. د کم د لاندې چې دوه کاله مزید به دغه پوځي عدالتونه په ملک کې قائم کړی شي. د دې میاشتې په 10 نیټه دا پوځي عدالتونه موده ختمه شوې وه او اوس دغه 28 آئینی بدلون نرستو او په آرمی ایکټ 1952 کې بدلون نرستو دا به باقاعده د ولس مش د سینټ د پاس کېدو نرستو به اوس دا ولس مشر ته ځي او د هغه ځینه لاسلیک کېدو نرستو به دا باقاعده ایکټ آف پارلیمنت جوړ کړل شي.
الیاس خان، لکه څنګه چې تاسو وړاندې په نورو راپورونو کې هم اوریدونکي خبر کړي وو، د پاکستان د بشري حقوقو یو شمېر ډلې د دغه قانون له منځوري سره مخالفت لري. کله چې په سنټ کې دا قانون پاس شو، داوی تازه خبرګون په دې اړه څه دی؟
جی بالکل، د دینه وړاندې هم په دې باندې نیوکی کیږي او اوس هم په دې باندې نیوکی کیږي. او د دینه وړاندې چې کوم غونډه شوی و نو په هغه کې څنګه ماوي ټول نه لوي چې کوم سیاسي ګوند د پاکستان پیپلز پارټي نو هغه دا وایي چې مونږ دا منو او د غرنګ بشري حقوقو چې کوم ډلې دي نور چې کوم قانون پوهان دي چېرې پوځي عدالتونه چې کوم دي نو دا د مسلو حل نه دی. او په یو جمهوری نظام کې یو حکومت کې چې کوم دی نو متوازی عدالتي یا پیرل جوډیشل سیستم ته نشي راوسته، دا د آئین سرغړونه ده. او کچره د دوی دغه د وینا ده ک حکومت چې کوم د ترګری د مخنیوي د پاره نېشنل اکشن پلان وړاندې کړو، دا شل نقطې په دې باندې کچره منون عمل کړي به حکومت نو د دې پوځي عدالتونو د توصیب هیڅ قسمه ضرورت نه راپېښ شوی. خو چونکې حکومت چې کوم د پاکستان سیول جوډیشل سیستم دی یا هغه فعال کولو یا هغه کې چې کوم اصلاحات راوستلو هغه کې د په دوه کالو کې پاتې راغلي دي، نو یو ځل بیا دغه دوه کاله موده د پوځي عدالتونو ته ورکړل شو چې لوجه به چې کوم دغه هارد کور ټیرست دی د دوی ټرایل به پدې کې کیږي. خو دوی دا هم وایي چې ضرورت د دې خبره ده چې په پاکستان کې کوم انټي ټیرزم کورټس یا تر کړی د مخنیوي عدالتونو دي نو هغه خکول پکار دي او هغه کې چې کوم قاضیان یا وکیلان یا شهادتیان راځي نو ایته هر قسمه سکیورټي یا پروټیکشن ورکول پکار دي، د تحفظ کول پکار وو. نو د دې عدالتونو به ضرورت نه راپېښ شوی. خو چونکې حکومت په هغه اړه باندې هیڅ قسمه کار نه دی کړی نو ځکه د مجبورۍ نه دغه دې پوځي عدالتونو ته دوه کاله نور ورکړل شو.
نا د وایس اف امریکا ډیوه دا ګران اوریدونکو، د ډیوه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه خبریږي. او د پاکستان سرخار اسلام آباد های کورټ په حق لا وس یو تفصیلی ریپورت چې اسلام آباد های کورټ په خپل فیصله کې د هغه تن چې تلها هارون نومیږي په هغه باندې تورونه دي د داعش سره به رابطه کې وو، په د امریکا په نیویارک ښار کې د حملو منصوبه بندي کوله. د دې تن د کیس اورونې په موخه باندې د غتن کته حواله کولو فیصله زندول ده. د تلها هارون د پاکستان سره تعلق لري خو د امریکا شهرید د امریکا شهریت ورسره ده. او د اسلام آباد های کورټ جسټیس شوکت عزیز صدیقی نن د هغه په حق دغه فیصله ورکړی ده چې هغه به امریکا ته نه حواله کیږي. بل طرف ته د پنجاب په سیال کوټ ښار کې د ترهګرۍ پر ضد ادارې دوه د داعش سره تعلق لرونکي تنان گرفتار کړی دي. اورنگزیب خان د دې پیښو تفصیلات راکړي.
نولس کلن طلحه هارون باندې امریکې تور لګولې د داعش په مرسته نیویارک ښار کې یې د ترخګرۍ پلان جوړولو او امریکې د پاکستان حکومت نه د دې حواله کولو غوښتنه هم کړې وه. طلحه هارون چې د مور پلار تعلق یې بلوچستان کوټه ښار نه دی، د امریکې شریعت هم لري، خو تیرو دو کالو نه دا په پاکستان کې وو او تیر کال ستمبر په میاشت پاکستانی ادارو دا نیولې وو او دې وخت اډیاله جیل کې دا قید دی. دې کال د جنوري په میاشت اسلام آباد یو ځایي عدالت طلحه هارون امریکې ته حواله کولو اجازت ورکړې وو، خو اوس د دې پلار هارون رشید اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړی دی چې پکې یې ویلي دي طلحه هارون د امریکې ته حواله نه کړی شي، ځکه چې داسې کولو سره به دې ته د ځان خطر وي او دا چې د دوی زوی بې ګناه دی. د خواست په ځواب اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت صدیقی طلحه هارون امریکې ته حواله کولو نه پاکستان حکومت ودرولې دي او ویلې دي د امتناع د حکم به تر وخت پورې وي تر کومه د خواست باقاعده اورنې لپاره نیټه نوې اعلان شوي. طلحه هارون وکیل طارق اسد وایي پاکستانی قانون تر مخه یو بل هیواد شهریت لرونکي کچر پاکستان کې موجود وي نو دې ته هم دلته بنیادی حقونه ترلاسه دي، خو طارق اسد دا هم مني چې طلحه هارون ISIS سره په رابطو کې وو.
ادھر تھا دو سال سے پاکستان ہی میں، تو وہ کہیں اس سے وہ جو اس سے رابطہ کر رہے تھے وہ اس سے وہاں میں کرتا تھا بات، لیکن حالانکہ اس کا کوئی نہ وہاں انٹینشن نہ جانے کی نہ کوئی کرنے کی، تو وہ اس کے اوپر وہ ڈال دیے کہ جی کانسپریٹر وہ جو ادھر ہے کو کانسپریٹر اس کے ساتھ یہ چل کر رہا تھا وہ ISIL کے ساتھ.
طارق اسد وہی چھ طلحہ ہارون تبا دا داعش غړو ټلیفون کولو خوده چرته د تنو تیار شوی چې امریکا کې به ترخګری کوي. د نوړاندې هم امریکا کې د ترخګری په تور یوسف رمزي او ایمل کاسی پاکستان امریکا ته حواله کړی وو. بلخوا پنجاب صوبه کې د ترخګری پر ضد پولیسو سیالکوټ ښار نه داعش سره تعلق لرونکي دوه ترخګرو نیولو دعوه کړې ده او ویلې دي د ترخګرو پاکستان کې قانون نافذ کوونکي ادارو باندې د بریدونو پلان لرلو. د نوړاندې هم د پنجاب صوبې لوی ښارونو لکه سیالکوټ، لاهور، ملتان او راولپنډي نه پولیسو داعش سره تعلق لرونکي ترخګرو نیولو دعوه کړې دي. اوس هم د وړاندې لاهور ښار کې د داعش جاله یا نیټورک ماتولو دعوه هم مخې ته راغلې وه. قانون نافذ کوونکي ادارو په یو رپورټ کې دا هم منلې دي چې پنجاب صوبې نه یو شمېر خلک چې زنانه هم پکې شامل دي داعش کې شمولیت لپاره شام ته تللي دي. یاد دې وي پاکستان وړاندې دا خبره کړې وه داعش د پاکستان او افغانستان لپاره راتلونکي وخت لوی خطر جوړې دی شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
رنو اردن کو پر اپورت موری دل چی امریکا تور لگولی نو نسکلن طلحه هارون دا داعش سره اړیکې درلودي ترسو په نیویارک کې یو شمیر ترهګریز بریدونه تر سره کړي. امریکا له پاکستان څخه د دغه کار ستر لاسه کولو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد های کورټ دغه کار ځنډولی دی. په دې اړه رسنیو څه ډول تبصرې کړي دا مو د زموږ همکار بهروز خان نه پوښتلې دي.
د اسلام آباد چې کوم های کورټ ته د جج شوکت صدیقی د تیر سو مدینه چې کله دا د اسلام آباد های کورټ جج شوی دی، نو په میډیا کې د نوم ډیر ډیر راځي او اکثر هم دغه شانتي دغه د توهین رسالت په نوم باندې د ډیر دغه مخترا علی بیا په دی سوشل میډیا باندې چې کوم دا بندیزونه فیسبوک بند کوي دغه شانتي اوس پکې دا واقع همرا له خبره ده چې د اسلام آباد د های کورټ جج څومره اختیار لري چې هغه د فیډرل جج په اسپانیا د سپریم کورټ د یو جج اختیار واخلي، ځکه چې اسلام آباد های کورټ د فیډرل حیثیت نه لري. خو په دې خو به قانون پوهان چې دي هغه به خپل خبره وکړي، ځکه چې هغه په دې پوهیږي چې کوم کس په پنجاب کې ونیول شو نو دا د پنجاب د های کورټ اختیار لاندې راځي. نه پوهیږم د اسلام آباد های کورټ د پنجاب د های کورټ په اختیاراتو کې څومره دې کم اختیار لري. دغه په خپل ځای د خود دې جج په اړه کې دا مشوره ده چې دې مذهبي دغه چې کوم دې د خپل پیژنګلو چې ده هغه د یو مذهبي جج په حساب اوس وایو یا د مذهبي کس په حساب باندې ده. دلته کې چې کوم خبره ده بیا هغه د پاکستان او د امریکې د اکسټراډیشن یو ټریټي ده چې دواړو ملکونو د یو بل سره دا یو معاهده ده چې که د امریکا ته په پاکستان کې څوک داسې په کار وي چې هغه په امریکا کې هغه کوي ترهګري کوي، نو پاکستان ورسره د دغې معاهدې لاندې دا منلې دي چې دغه کس په اکسټراډیټ کیږي، نه دا به لیګل کیږي امریکا ته، د امریکا کې به بیا دغه ټرایل کیږي. دلته کې او هغه په جیل کې دی، په د پنجاب په جیل کې دی، یعنی د اډیاله په جیل کې دی، د اسلام آباد های کورټ جج چې کوم دی هغه دغه اکسټرډیشن ودرئ نه پوهېږم دغه به څومره وکړی شي. خو بهرحال په میډیا کې او د دغه یو دغه راځي دغه جج چې کوم دی دغه یو شهرت مومي دی حوالو سره.
بیروس په پاکستان کې دا مال د داعش د حضور په اړه معلومات ورکړي او په امریکا کې د داعش لخوا د موجوده ګواښ ترمن څه ډول اړیکې موجود دي؟
پاکستان کې داعش خو رستنې خبره ده. په پاکستان کې د ترهګر ډلې موږ به د القاعده ذکر وکړو چې د القاعده شتون په پاکستان کې د 1978 د لسیزې نه دیخوا د اسامه بن لادن بیا رورو د اسامه بن لادن ملګري چې کوم دی هغه لاړل داعش ته واوړېدل او دغه یو نوې ډله جوړه کړه. د داعش سره چې کوم د پاکستان کې اړیکې دي د پاکستانیانو په خصوص باندې هغه ذکر وکړو که دې ته وګورو چې په دې وخت کې په نړۍ کې کومه ترهګري ده نو د عربو نه پس په دویم نمبر کې څومره پکې په دې کې خلک ته د پاکستان دي. بل یو هیواد مسلمان هیواد داسې نشته چې هغه د پاکستان مقابله په دې کې وکړي. او دا غي ما څنګه په شروع کې ویل دا غي زیلی په پاکستان کې ځکه دي چې د ډیر وخت نه د خلک تل شتون لري. بیا د 9/11 ذکر کوکو د امریکا چې هغه القاعده وکړه پای کې پاکستاني نشته. خو د امریکا کې د 9/11 نه پس د سن برنارډینو دا چې کومه واقعه ده دا یو غټه واقعه ده په امریکا کې. د دې کې پاکستانی هغه خزه خاون چې کوم دي هغه په دې کې ککړو بیا اوستل شو دلته. خو امریکا په پاکستان باندې داسې ډایرکټ نه دی ورغلی لکه د اسامه بن لادن په کیس کې چې هغه په افغانستان ورغلو. دغه هم په خپل ځای یو غټه چې د پاکستان سره د امریکا خپلې اړیکې دي تعلق سره پاتې شوی دی.
ډیره زیاته مننه بهروز خان کور مو ده.
مننه.
د وایس اف امریکا ډیوا د افغانستان د دفاع وزارت ترجمان دولت وزیری وای دا وخت په افغانستان کې یو شمیر تندروا تنظیمونه فعالیتونه کوي. نن یو خبری کانفرنس په موقع هغه دا هم ویل دي چې کچري پاکستان د تندروا تنظیمونو د ملاتړ نه پر شاشي نو د افغانستان سره په سیمه کې یو ښه گاونډي جوړې دي. شي حکمل روان په دې موضوع باندې تفصیل راکړي.
د هیواد دفاع وزارت وای پاکستان د افغانستان لپاره د نړۍ په کچه غوره دوست هیواد هغه وخت جوړیدل شي چې تر هرګرو ته په خپل خاوره کې د افغانستان پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د تر هرګرو شل بیلابېلې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي چې له دې څخه څلور یې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې دي. نوموړي زیاته کړه په څلورو تر هرګرو ډلو کې یوه ډله د پاکستان اړوند چې په هغه کې لشکری طیبه، لشکری جنگوی، جنبش محمد او یو شمیر نورې ډلې شامل دي. وزیری وویل که پاکستان دی تر هرګرو له ملاتړ لاس واخلي د افغانستان لپاره د نړۍ په کچه په غوره دوست هیواد بدلیدلی شي. دایوی زمونږ هیله دا ده چې پاکستان زمونږ ښه ګاونډی جوړ شي. نه دوی له دې سیمې تللی شي او نه مونږ. نو اړینه ده چې مونږ باید ښه اړیکې ولرو. زمونږ لپاره د ټولې نړۍ څخه د پاکستان دوستي مهمه ده. خو په دې شرط چې پاکستان دا قبول کړي زمونږ خپلواکۍ ته احترام ولري. افغانستان په خپله خاوره کې تر هرګر نه پرېږدي او له پاکستان هم غواړي چې تر هرګرو ډلو ته د دې اجازه ورنه کړي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد استعمال کړي. افغان امنیتی چرواکو په داسې حال کې پاکستان له ترهرګرو په ملاتړ تورن کړ چې پاکستانی چرواکو په تیر کال کې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی. هیڅ یوې ترهرګرې ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې په خپله خاوره کې د افغانستان پر ضد فعالیت وکړي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل په تیره اونۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې چې د هیواد په دیرشو ولایتونو کې ترسره شوي 320 وسلوال مخالفین وژل شوي او 178 نور ټپیان شوي دي.
او یو سلو اقامی نفر دو دخمن چه دیتا بیان شوید.
جنرال دولت وزیری که څه هم افغان امنیتی ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته یې کړه چې تېره اونۍ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د افغان امنیتی سرتیرو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 33 تنه د ایش وسله والو او همدارس په فاریاب ولایت کې 8 تنه ازبک جنګیالي وژل شوي دي. وسله والو مخالفینو او د ایش وسله والو د افغان حکومت دیدی دا په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
رنو اردوونکو، ټاکل شوې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر به د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه بیا پیل شي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویاندې دنیا اسلم دوی ته وویل چې د کافی پیسو د نه موجودیت له امله به دا ځل هر کډوال ته د 400 ډالرو پر ځای 200 ډالر ورکول کیږي. نور حال د ارشد حسین په راپور کې.
ډیوه ریډیو ته د نهې پر ورځ اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار ویاندې دنیا اسلم ویل چې په رضاکارانه توګه د ستنېدونکو افغان کډوالو د اندراج دپاره دوه مرکزونه پرانستل شوي دي.
د پاکستان څخه دوه ریپاتریشن سینټر وی، یو په چمکني پېښور کې او یو په کوټه بلیلی بلوچستان کې دی. نو هغه افغانان چې غواړي په خپل خوښه او په خپل رضا واپس افغانستان ته ولاړ شي، د یو ان ای سی آر چې کوم پروګرام دی دغه تحت دی کولای شي چې کدی د پېښور د خاصه زی، نو اول دی یو ان ای سی آر سره د کال سنټر پر نمبرو باندې رابطه وکړي، د خپل تک د پاره دی تاریخ واخی او بیا دی په هغه تاریخ باندې چمکنو سنټر ته ولاړ شي. هغه خلک چې د سند او د بلوچستان په لار باندې واپس افغانستان ته ځي، دغه د پاره د ريجستریشن شرط نشته، هغه کولای شي چې سیدا ریپټریشن سنټر ته ورسی او بیا بدی زی.
پاکستان کې دمشق افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو دغه عمل تیر کال د نومبر په میاشت کې د یخنۍ له کبله ودرول شوی وو. د یونیسیار ویاندې په ډاګه کړی چې دا ځل به په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو سره د هغوی اداره د پخوا پرتله کمې نقدي مرستې کوي، چې نوموړی علت د فنډونو کمې ښایي.
او دا کال چې کوم مهم شاید یاد دی چې د برت ستنېدو چې کوم نقدي مرستې وي هغه به 200 ډالر فی کس وي. تیر کال دا رقم 300 ډالر فی کس ولو. دې کال د فنډینګ د کمی د وجه به هر هغه افغان چې واپس افغانستان ته د یو ان ای سی آر په لار باندې ځي هغه ته به 200 ډالر فی کس امداد ورکول کیږي.
تیر کال د کډوالو د ادارې د بیرته ستنېدو د پروګرام لاندې د پاکستان څخه 3,60,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو میرمن دنیا اسلم زیاتوي چې سږ کال په نقدي مرستو کې د کمی له کبله د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو شمیره 300,000 ته راکمېدي شي. ښکاره دی چې وړاندې میاشت کې د پاکستان مرکزي کابینې هم د افغان کډوالو د ستنېدو په حق له یو پالیسي منظوره کړې وه چې پکې د کډوالو پاکستان کې د پاتې کېدو میاد کال 2019 د دسمبر د 1 نیټه پورې د غزولو ترڅنګ دا بندیز هم لګول شوی وو. هغه افغانان څوک چې قانوني اسناد نه لري نو پاکستان ته به نشي راتلی. د کډوالو د پاره د ملل متحده د ادارې یونیسیار ویاند دنیا اسلم وای هغه افغانان څوک چې خپل هیواد ته د تګ اراده لري باید چې د تلو څخه مخکې دا پریکړه وکړي چې هغوی خپل هیواد کې کوم سیمه متزي، آیا هلته د ژوند اسانتیا برابر دی او کنا.
نو کوم وخت دی د پاکستان سره ټرکس په کرایه اخی دی ته پکار د صرف او صرف هغه ترانسپورټران او هغه ډرایورانو سره افغانستان ته سفر وکړي چې د چا سره باقاعده د افغانستان ویزه او سره دی چې په سفر کې دوی ته مشکل نه وي.
پاکستان کې د کال 1901 کم اتیایم راهسه په زرګونو افغان کډوال میشته او د یونیسیار د شمیرو تر مخه د کال 2002 راهسه خوښه 2,00,000 افغان کډوال پر رضاکارانه توګه خپل هیواد ته بیرته ستانه شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو واره بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکه.
د پاکستان قومي اسمبلی وروسته سنیټ هم نن د مشکوکو ترهګرو د محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو د مودي غزولو لپاره د قانون منظوري ورکړه.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي افغانستان کې د سیمې او ځینې د پاکستان ترهګري ډلې موجود دي. نوموړی وایي
دای وای زمون هیله داده چې پاکستان زمون ښه ګوندای جوړ شي، نه دوی له دې سیمې تللی شي او نه مونږ.
د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په اټومي وسلو د بندیزو لګولو لپاره خبرې اترې پیل کړې، خو د پاکستان په ګډون نږدې شلو نور هیوادونو په اټومي وسلو باندې د بندیز مخالفت کړی.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان سنا یا سنیټ نن په اساسي قانون یا آئین کې د 28م بدلون په اړه رائے ورکړه چې په ترڅ کې د پوځي محکمو موده 2 کاله نور هم اوږده شوه. د حکومت ائتلافي ګوند د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سنیټ کې د پوځي عدالتونو د غزولو پر سر د رائے چولو مخالفت کړی. بل پلو د مسلم لیگ نون ډلې یو بل ائتلافي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سیاسي چلن کار اخیسته او پر رائے ورکولو کې برخه نه اخیسته، کوم چې په چوپه خوله د دې تایید کړل کېدای شي.
د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان قبایلو احتجاج کړی د دوی په علاقو کې د موبایل فون او انټرنیټ سہولت بحال کړی شي، یا د دې په ځینې قبایلی علاقو کې د ډېری مودې نه د موبایل فون او د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی د پاره د دې چې د ترهګرۍ مخه ونیول شي. خو څېړنکاران وایي کچرې مقصد د ترهګرۍ خاتمه او د ترهګرو مخه نیول دي، نو بیا دغه سہولت په ټول ملک بند کړی شي.
مونټینګرو د ناتو د غړیتوب د ترلاسه کولو په برخه کې یو ګام نور هم نږدې شوی دی. د دوشنبه په ورځ ونوي سناتورانو په ناتو کې د مونټینګرو د ورګډېدو ملاتړ کړی او تمه ده چې په دې اړه به وروستۍ رایه چونه نن ترسره شي. امریکایي چارواکي وایي چې په دې سره به امنیت خوندي او د ناتو ائتلاف په لاس واکمن شي.
د سینیټ د استخباراتو کمیټې مشر ډیوین نیونز د ګل فورز ویلي هغه هیڅ اراده نه لري چې 2018 الیکشن کې د روسي مداخله د تفتیش معاملې نه ځان جدا کړي. د نیونز د خبرې نمخ کې په دغه کمیټې کې د هغه ملګری ډیموکرات اډمز کې ویلي وو نیونز د غزي مواري نه پر شاشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د عراق له پاوز او د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو څخه غوښتي دي چې د داعش په وړاندې د جګړې په تکتیکونو دی یو ځل بیا له سره غور وکړي. د ده په وینا امنیتي ځواکونه باید د داعش په داسې لومه کې ونه نخلي چې په ترڅ کې یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوړي. زید رعد الحسین نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې داعش هسې هم د ملکي وګړو ترمنځ پټیږي او نړیوال ائتلاف باید په داسې ځایونو هوایي بریدونه ترسره نه کړي په کومو کې چې د ملکي خلکو د اوسېدو ویره موجوده وي.
یو زورور سمندري طوفان د آسترالیا شمال مشرقي علاقو اړخته په مزه مزه ورنږدې کیږي او چارواکو خبرداري جاری کړې د تیزو هواګانو او سیلابي بارانونو سبب جوړېدای شي. د ډیبي نومې دغه طوفان په وجه نن د نهې په ورځ ایرلای ساحل سره نږدې علاقو کې بارانونه هم شوي. دغه علاقو کې د زرګونو کورونو بجلی تلیده او غټي غټي ونې غورځېدلې دي.
د ایران د بالستیک میزایلو د پروګرام پر ضد د امریکایي وکیلانو لخوا د لا زیاتو بندیزونو له غوښتنې سره د امریکا دریو پخوانیو جیک پوړو چارواکو هم لاتړ سرګند کړی. دغه درې چارواکي یو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت مرستیال رابرټ جوزف، د اوباما په اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان پی جی کرولی، او د متحده ایالاتو د سمندري ځواک پخوانی قومندان جنرال جیمز کانوی شامل دي. په دې لړ کې به د ټولو هغو کسانو او ادارو پر ضد بندیزونه ولګول شي څوک چې د بالستیک میزایلو په برخه کې ښکیل دي.
د جنوبی کوریا چارواکی وای دوی یو مړی موندلی چې ګمان کیږي دا 2014 کې د ډوبی شوی د کښتۍ نه د یو بے درکا تندې. اپریل 2014 کې د اسکول د طالب علمانو یو کښتۍ ډوبه شوی و چې پکې 1400 تنان سواره وو او پکې 340 مړه شوی وو.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ په اټومي وسلو باندې د نړیوال بندیز په اړه خبرې پیل کړې چې ځینې هیوادونه یې مخالفت کوي. د دغه بندیز په لوي هیوادونه اټومي وسلې نړیوال امنیت ته ګواښ کړي او خبرداري ورکوي چې کدا سي وسلي وکړول شي نو ډيري وجاړون کې پایلې بل ځان سره ولري. د بي وسلي کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو یو جګ پوري استازي وون سو وویل چې اټمي وسلي بشريت ته ستر ګواخ متوجي کوي او دا مهال تر بل هر وخت زیات د دغه وسلو د لمنځه وړلو وړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلي وویل دا د دوی دنده ده چې خلک وښوري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو دا د دیو په خبری خبرونه کې تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. هو او وس هم په دغه سلسله کې یو بل مهمه ریپورت چې ملګری ملتونو کې د اټمي وسلو باندې پابندۍ په حق باندې خبرې اترې شروع شوې دي او ځینې هیوادونه د دې مخالفت کوي خو ځینې بیا د ملګری ملتونو پلوي هم دي. د دغه بندیز پلوي هیوادونه اټمي وسله نړیوال امنیت لپاره یو خطر ګڼي. تفصیل په اورو د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شانه.
په جوهري وسلو د بندیز لګولو مرستیالان وایي د اټمي وسلو استعمال به نړۍ د تباهۍ سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د بې وسلې کولو د څانګې مشر کیم وان سو وایي اټمي وسلې ټول انسانیت ته لوی ګواښ دی او د دغې وسلو ختمول د وخت تر ټولو لوی ضرورت دی. ښاغلی کیم وایي
The endless pursuit of nuclear and non-nuclear strategic weapons
د جوهري او غیر جوهري خونړی وسلو تر لاسه کولو زغال به امنیت خوندي نه کړي، بلکې دا به په نړۍ کې د خطرناک وسلو جوړولو یو نه ختمیدونکې مقابله راولاړه کړي. هر څکه د نړۍ یو سل شل هیوادونه د جوهري وسلو د ختمولو په حق کې ولاړ دي، خو امریکا، برتانیا، فرانس او د نړۍ شل نور هغه ملکونه چې جوهري وسلې لري د اټمي وسلو د ختمون د دغې لوزنامې خلاف دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیره نیکی هلی وای
But today when you see those walking into the General Assembly to create a nuclear weapons ban you have to ask yourself are they looking out for their people
نن خلک په جنرال اسمبلی کې په جوهري وسلو د بندیز وختونه کوي. هغه د خپل ځان په خپل تپوس کوي آیا هغه د خپل خلکو خیر غواړي او آیا هغه ته هغه خطر اندازې شته کوم چې موږ ته راپیخي دي. زما په خیال موږ ته حقیقت منل پکار دي، موږ ته د خپل خلکو حفاظت یقیني کول پکار دي او هم دغه زمون کار دي او دا بجاري ساتو.
مرمن هلی زیاته کړه د یوې مور او یوې لور په حیث به زه د خپلې کورنۍ دپاره د جوهري وسلو نه پاکې نړۍ نه زیات هیڅ نه غواړم، خو موږ له به دا حقیقت هم منل وي چې داسې څوک شته چې شمالي کوریا به دې خبرې ته تیاره کړي چې په جوهري وسلو نړیوال بندیز ته غاړه کیږدي. د مرمن هلی تر څنګ په ملګرو ملتونو کې د فرانس سفیر الیکسس لامک او د برتانیې سفیر میتیو رای کرافت هم د نوموړي د خبرې ملاتړ وکړو چې د جوهري وسلو ساتل د امن ضمانت دی، نه چې ختمولو سره به نړۍ کې امن راشي. خو د جوهري وسلو د ختمون د نړیوال کمپین مشره بیټریس فین وای په جوهري وسلو بندیز د نړیوال امنیت لپاره ډیر ضروری دی. نوموړي وای که په جوهري وسلو د بندیز لوزنامه منظوره شوه نو دا به په هغه ملکونو هم عملي کیږي څوک چې په دې غونډه کې شامل هم نه دي.
ترنو اوریدونکو یو بل نړیوال راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د عراق له پاوز او د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو څخه غوښتي دي چې د داعش په وړاندې د جګړې په تکتیکونو کې دي یو ځل بیا له سره غور وکړي. د په وینا امنیتي ځواکونه باید د داعش په داسې لومه کې وننه خلي چې په ترڅ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوړي. بشپړ راپور د منزه شهید ناوري.
د ملګرو ملتونو ادارې د بشري حقوقو څانګې مشر په عراق او امریکا غا کړی دی چې عراق کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې تاکتیکونه بدل کړي. هغه ویلي چې د جنگ پر مهال د وسلوالو په دام کې ولسی وګړي د خطر سره مخ کیږي. ملګری ملتونو راپور ورکوي چې د 10 فبروري نیټې څخه د مارچ تر 22 نیټې پورې لږ تر لږه 300 تنه وژل شوې دي او شاوخوا 203 او یا نور ژوبل دي. د عراق لخوا په هوایی عملیاتو او ځمکنیو کې په لوړه کچه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. راپورونه زیاتوي چې د داعش ډله تل د ماشومانو، نارینه او ښځینه څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي. د امریکې د پوز ویان ویلي دوی شاوخوا د 200 ویډیوګانو بیا کتنه کوي چې موصل کې پتیرو لسو ورځو هوایی عملیاتو کې سلو ولسی وګړو وژلو جمیری دقیق دي او کڅنګه. پنټاګون ویلي لومړنۍ راپورونو څرګندېږي چې د ائتلافي ځواکونو الوتکو د مارچ په 18 نیټې په یادو سیمو کې د داعش په وړاندې هوایی بریدونه ترسره کړي دي. د امریکې د دفاع وزارت سکرتر جیم ماتیس ویلي په نړۍ کې داسې هیڅ پوځي ځواکونه د امریکې پوز په شان نشته چې دا یې ثابته کړې ده چې عملیاتو پر مهال ډیر اساس وي او کوښښ کوي چې ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله ونه رسي. هغه زیاتوي چې موږ تل دا هڅه کوو چې بشر ته زیان ونه رسي او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. پنټاګون ویلي چې موږ ته د مرګ ژوبلې راپورونه له هغو سیمو څخه راغلي چیرې چې په لسو مترو کې لیرې بمباری شوي دي. هغه دا هم زیاته کړې چې په ویډیوګانو کې په واضح ښکاري چې دویم چاودنې هم ترسره شوي کوم چې رسنۍ وایي د داعش ډلې لخوا ترسره شوي دي. همداشان د عراق پوز هم د دې خبر پخلی کړی چې هغوی ثبوت لري چې د 18 مارچ عملیاتو کې داعش په سیمو کې بمونه ځای پر ځای کړي وو او هغو بمونو ته یې چاودنې ورکړي دي. عراقي او امریکایي ځواکونه د موصل د لویدیځې غاړې د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې په ګډه پوځي عملیات پر مخ وړي. د موصل ښار د 2014 میلادي کال نیمایي څخه د داعش په ولکه کې دی.
د وایس اف امریکا دیو دا د پاکستان پیپلز پارټي یو سینیټر فرحت الله بابر پرون د پاکستان د وزیر اعظم میانواز شریف ته پاره د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پر ضد یو موشن یا قرارداد وړاندې کړی دی او ویلی دی چې هغه په سعودي عرب کې چې کم یو پاکستانی نرخزه میشته وو او هغه بیا د سعودي عرب د امنیتی ځواکونو تشدد د لاسه وجلې شوی وو، د هغه په باره کې ایوان ته غلط بیانی کړی دا، یعنی رښتیا خبره ورته نه ده کړی. ویل کېږي د دې نرخزي تعلق د خیبر پختونخوا سره وو او هغه په ډېرې مودې نه هغه په سعودي عرب کې اوسېدو. تفصیل راکړئ پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې.
د تیر ګل پر روز د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه په رستو کې سعودي عرب کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو او نرخزي د وجنې معاملې راپورته کړي ده او په دې موقعه د کمیټې د غړو لخوا سخت برګون په لیدو کې راغلي دي او د کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر په دې معاملې د وزیر اعظم باندې نو چارو سلاکار باندې د غلط بیانې کولو په تور تحریک استحقاق راوړی دی. د فرحت الله بابر وینا و چې سرتاج عزیز سینیټ ته ویلو چې وجل شوی تن په سعودي عرب کې په غیر قانوني توګه میشته و. خو د فرحت الله بابر په خبره د دوی سره مستند معلومات دي چې دغه تن باقاعده قانوني ویزه باندې اوسېده. فرحت الله بابر او د کمیټې نور غړو په دې موقع د پاکستان د حکومت نه د خپل یو وګړي وجنې معاملې سعودي عرب حکومت سره راپورته کولو مطالبه هم کړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر چارواکو په دې اړه قائمه کمیټې ته ویلي چې د 13 فروری په میاشت کې سعودي پولیسو په ریاض کې په یو کور چاپه والې وو او 15 پاکستانیان نیولي وو او په دې پاکستانیانو باندې د زنانو جامع اچولو او د ګډا د محفل لپاره د تیاری کولو تورونه وو او دا چې بیا روستو په دغو کې سلیریش پاکستانیان خوشی کړی شوی دی او 15 اوس هم لا د سعودي حکومت په ولکه کې دي او دا چې په نیولې شوی تنانو کې محمد امین نومیتن د زړه په دوره مړ شوی دی. خو د محمد امین زوی د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې پړوان دی ویلي چې د پلار د 13-19 کالونه په سعودي عرب کې په قانوني ویزه باندې اوسېدلو او چې کله د مړي پاکستان ته راوړل شو نو د په بدن باندې د تشدد واضح آثار او چاوله په والو والو خلو مخنوار کړي وو. قائمه کمیټې ته د خیبر پختونخوا په کچه د نرخزیانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي او سازمان ترانزیکشن الاینس فعال غړي کمر نسیم هم حاضر شوي وو او ډیور ریډیو سره خبرو کې دی وایي چې دوی په دې معاملې د کمیټې د کاروای خو مطمئن دي. خو اوس دا د حکومت ذمواري جوړیږي چې سعودي عرب کې د وجلې شوی محمد امین د مرګ اصل وجوهات را په ډاګه کړي او دا چې حکومت د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي 15 نور نرخزیانو رهایي هم یقیني جوړ کړي کوم چې د کمر نسیم په وینا سعودي عربستان حکومت په غیر قانوني حراست کې ساتلي دي.
د خارجي محکمې چې کوم ریپرزنټیټیو هغه وې چې 6 مارچ تا سعودي حکومت ته مراسله لیږل ده او دا هغه اوسه پورې دی والي جواب نظر راغله. نو بیا په دې کې د سنت چې کوم خلک پکې ناشته نو هغه وته وې چې دا لکه دا ظاهري چې دې معاملې کې صدا شتا چې هغه مطلب دار چې حکومت یا سعودي حکومت وړاندې نه راوصل غواړي او چې کوم 15 خواجه سره اوس هم الته الخير جیل کې موجود دي چې لکه د سوات د چار سدی د مردان او د دیر نه تعلق ته د اوس عمل ته بجیل کې موجود دی په دې ټول خواجه سره چې کم هغه وخت گیر شوی او چې کم اوس دی د دې باندې هیڅ قسمه پرچا اوس نن تاریخ پورې موجود نشته دی نه دا چاته وکیل ته او نه عدالت ته وړاندې کړل شي نو دا یو غیر قانوني حراست ته جګړه کې دا پاکستان نن ته موجود دی نو په دې حق له حکومت او وزارت خارجه د خپل کوششونه وکړي او سند دې کمیټې ته دې رپورٹ راوړاندې شي
د پاکستان په کچه د نرخزیانو بل یو تنظیم مشر الماس بوبی د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې په هیواد کې د اجلاګانو په ضد تشدد په واقعیاتو کې زیاتوالی راغلی دی او په دې موقع د قائمه کمیټې د مشر وینا و چې د بده مرغه پاکستان کې نرخزیان د عدم تحفظ ښکار دي او دوی په ټولنیز کچه هم د کرکې او نفرت سره مخ کیږي نوموړي زیاته کړې چې د دوی کمیټې به راتلونکي غونډه کې د دغې طبقې تحفظات لرې کولو په ترڅ کې خپل سفارشاتو باندې هم کار شروع کوي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
درنو اردن کو د بشری حقوقو لپاره د سنیټ قائمه کمیټې وای د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ورته په سعودي عرب کې په یو کور چاپه کې د شوی هلو زلو پاک له دروغ ویلی و تاسو رپورت واوریدل سرتاج عزیز څه دروغ ویلی افتخار حسین د وفات شوی تن محمد امین زوی شیر امین سره مرکه کړې راځي چې واورو شیر امین په دې حقلا څه وایي
سرتاج عزیز درې دروغ خو لکه آلریډي هغه ویل دی یو خو دا دروغ ویلو چې زما پلار یادوه لکه دی غیر قانوني په زه باندې نه و یو خو دا خبره دروغ کړې وه دویمه دا خبره دروغ کړې وه چې دی پاکستان ته ډډ باډي چې راوړې ده هغه موږ په خپل خرچه باندې راوړې ده حکومت برداشت کړې ده هغه دا دویم دروغ ویلو درېمې دا دروغ ویلو چې دا بد کردار او بد اخلاق او زما پلار خو شل کل نالته وو چې دومره صداب حکومت کې دونه لکه دا بد اخلاق او بد کردار وو نو شل کال بیا غلط سم وخت یې راو لکه موږ دا خبره کوم نو هغه دا درې وړه خبرې صدارت د حکومت په طرف نه شي دا تر دې عزیز کړی دی
د سرتاج صاحب خدا ویلی دی چې را هغه د زړه د دورې نه مرشي او د سعودي حکومت هم ویلو کنه نو د هغه په باړه سره نه خني خاني وي څه چلو چې تاسو وې چې غني اواله شوی دی
دا زړه دا ورخو اته راغلی خلګان لکه اخو ټیک تر زړه بیمار خو وو ولکه اته خلګان د طرفه لکه اټ ټیک راغلی اخو نور نه لا کړ دی ولکه دې پر مون ته پوره خبر لکه په جیل کې تر چکم کسانو اغلا وسم په جیل کې دي کم چې لکه په لیډیز کپړو کې نیولې وي
پوه شم ها هغه وسم په جیل کې دی هغه وی کنه
هغه وسم په جیل کې نو دا وسر را بیت کو لکه وسم سر نو را بیت کیږي نو هغه وی لکه دې دومره وایله ولکه موږ په زنانه کې بم کړو زموږ لکه مردار
پولیسو کا نا کار
جی جی دادا سوجارب پولیسو
میڈیا کے دا سره چارا به تکړه د پدی والے سره دا پاکستان حکومت خو سعودي خلاف سنه وی دا خو تاسو ګران نه
نو ډیر ګران د لکه او یو درو بل درو جوړې پرون څنګه میټینګ او په پارلیمنٹ ہاؤس تو پر منگ تلو
ہاں سوک دا سرو
زم وال تو بغیر ستر وان پر میٹنگ کو پای کله کم خبر چا تکڑا سوگار پچ کم ایم بی سی پاکستان دے طرف اغم راغلو
نا اغه سوی
اغه دا خبر امون تو اغه مون تو دا خبر او کله چا کا پ پری ویزا باندې دا غیر قانونی دا نو ما تی ما دا ٹک تا پری ویزا لکه غیر قانونی دا سوگار باندې وې د 2013 نه غوډه اعلان کړه نو ما تی مې 2013 چې اعلان شوه د ما د کلاس سره دا 29 کسان چې کوم ریاشي دي دا هم په پریزونه دوه ریاشي دي نو ما تر پرم دا خبره مو چې دا میټینګ ختم شو نو ما خل له دواره و ان شاء الله چې یا به بلور دي د 2 د سپتمبر کې نور ور کړه
ډیر مننه ښه ثانکیو
ډیر مننه کله
اسلام علیکم
گران اوریدونکو په پاکستان کې د 15 مارچ نه د ملک ته تاریخ شپږمه مردم شماری یا کوشمیرنه او سرشمیرنې عمل شروع شوه دی او د دغه عمل لاولنې مرحله سرته رسیدلې ده په بلوچستان کې دغه مرحله سرته رسیدلې ده تفصيلات دي څه صورت حال ده دا بتاسو دینه بتاسو خبرې د ډیوه خبریال حمید سمسور
د پاکستان په درش په تجلو کې نن د بیکور خلکو د سرشمیرنی بهیر دوام درلود. تیر ورځ د پاکستان د شپږمی کمی سرشمیرنی لومړی برخه بشپړه سوله. په لومړي پړاو کې د هیواد له درش په تجلو څخه د پنجاب 14، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 14، د بلوچستان 15، د آزاد کشمیر او د گلگت بلتستان 15 ضلع شامل دي. د پاکستان د مزدورکار خلکو د سازمان لیبر کنفیډریشن د بلوچستان مشر رمضان اڅکزی وویل چې په لکونو مزدورکار خلک په غرو کې د کویلی، کرومایټو او د سنگ مرمر په کار باندې بوخت دي. دوی دې هم په سرشمیرنه کې شامل کړل شي.
سرشمیرنه کې معلومتیا کېږي چې مزدوران به په دې کې په څو تعداد دي. په هغه کې دا خانه نشته. په دې کې دوی ګرځي دغه سي طریقه جوړه کړې ده چې په دا ګرځي خلک دي او په هغه کې دا ته معلومي چې په دې کې مزدور کم دي. موږ خدا وایي چې مزدور هغه مزدور دي که پر دا سړک باندې کار کوي، که په کنسټرکشن باندې کار کوي، که پر دا روډو ولاړ دي او که بیروزګار دي. اوس نن زموږ په صبح کې بیروزګار ځوانان دي، هغه په انتها پسندي په خوا روان دي، د جنگ په خوا روان دي. موږ یې کوو دوی ته روزګار ملاوسی و دوی ته یو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ملاوسی و دوی پر کارو و لگو رسی دا باش دا بایزت شهریانی و دا پا امن کی با کردار ادا کی.
پا بلوچستان کی چارواکی وی چی اغا زلی چی لافغانستان سر پا پول بندی پرتی دی حال تا گنش شمیر افغان کردوال موجودیت لری خو دوی پا سرشمیرانی کی نگڑوی. دا پشین مرستیال کمیشنر تاریخ رحمان بلوچ وی افغان
رفیجیز کے حوالے سے یہ کہ وہاں پہ ایک کالم لکھا ہوا ہے جو فارنرز ہیں یا دوسرے سٹیزن ہیں دوسرے ممالک کے
دا افغان کډوالو لپاره چې کومه خانه ځانګړې سوې ده په هغه کې دوی غیر ملکي لیکل کېږي یا د نورو هیوادو ښاریان دي هغه هلته لیکل کېږي. چې کوم کډوال په کیمپونو کې رجسټر دي هغه خو له وړاندې کډوال شمیرل کېږي. په بلوچستان کې پښتون ملتپاله ګوندونه سرشمیرنه د وخت ضرورت بولي، لکن بلوچ ملتپاله پر سرشمیرنه باندې یو شمیر تشویشونه څرګندوي. تر سرشمیرنې له مخه دلته په کوټه کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوه جرګه هم وسوله. دوی یو شمیر تشویشونه څرګند کړل. د جرګې قبایلي مشر اجی لشکری رسانی و
وو علاقې جہاں انسرجنسی کی وجہ سے لوگ آئی ڈی پی ہوئے ہیں
هغه سیمې چې هلته د بغاوت له ثواب څخه خلک بې کوره سوي دي د هغو شمیر چې نشوه دا به له دوی سره بې انصافي وي او د دوی بنسټیز حقوق به تر پښو لاندې شي. د بی ان پی مشر سردار اختر منګل د سرشمیرنې په باب د ویي
هم ایک اجتماعي خودکشي کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے موت کے فردی موت کی نہیں ایک قومی موت کے سرٹیفیکیٹ پر خود دستخط کرنے جا رہے ہیں.
موږ د یو ګډي ځان وژنې په لور باندې روان یو. موږ د خپل ځاني مرګ نه بلکې د کام د مرګ سند لاسلیک کوو. د بلوچستان په 15 ضلعو کې د سرشمیرنې لپاره حکومت تر 15,000 زیات امنیت خوندي ساتونکي هم ګمارلي دي چې د سرشمیرنې و کارکوونکو ته تحفظ ورکوي. د پاکستان د سرشمیرنې عالي رتبه مامورین وایي چې د لومړي پړاو د دویمې برخې د کور شمیرنه به د مارچ له 1:30 څخه بیا د اپریل تر 2:00 پورې دوام ولري او په دغه لومړي پړاو کې به د اپریل تر 1:30 پورې سرشمیرنه بشپړه شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دیوار رادیو هر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ترنو اردوونکو، په پاکستان کې د چینج پاکستان په نامه یو کانفرنس جوړ شوی چې پکې د نږدې اویاو سوداګریزو بنسټونو څخه استازو ګډون کړی او د اقتصادي ډګر په برخه کې خپلې نظریې شریکې کړې دي. د ډیوی خبریال حمید الله د دغه کانفرنس له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی.
په چینج پاکستان کانفرنس کې د پیښور لسو نو پیل شو کمپنو او کاروبارونو ته د خپلو کمپنو په اړه د تفصیل او وینا کولو او نورو شپېتو کمپنو یا انټرپرینورس ته د خپلو خدماتو، پروډکټس او مصنوعاتو دپاره د سٹال لگولو اجازه ورکړی شی و. د جم سٹارټ نمک اپنے صدر محمد ارشد وای ها کاروباریان چې اوس په کاروبار کې کامیاب دي، باندې پیل کېدونکې انټرنیټي مصنوعاتي کمپنی او د خدمات ورکونکو کمپنی د ځان سره په مرسته په مخ بیایي.
زمونږ چې کوم سٹارټ اپس دي هغه چې کوم دی ارلی سٹیج کې وي، هغه یې له بزنس شروع کړی وي او هغه ته دا پته نه وي چې مونږ به دا بزنس مخ کې څنګه بوزو. نو مونږ دا یو پلیټ فارم جوړ کړی دی چې په هغه کې با هغه راځي خپل آئیډیا به مونږ ته پیش کوي، هغه شپړ مخامخ اوس هغه شپړ چې کوم دی هغه چونکه بزنس کې ډیر ایکسپیرینس دی، نو هغه به هغه آئیډیا اوري که هغه کې پوټینشیل وي، نو هغه کراس کوشچن هم ترنه کولی شي، هغه نه مختلف سوالات کولی شي، او که هغه کې هغه ته انټرسٹ ښکاري نو هغه ته هغه آن سپاٹ انویسٹمنٹ هم ورکولی شي.
په کانفرنس کې ځینې نوي کاروباري خیالونه یا بزنس آئیډیاز استایل شو او په دې کې د پښتنو زلمو کمپنۍ دی سی بازار او پښتون وارډروب چې ځای جوړ شوي سیزونه د انټرنیټ د لارې اول تشخیر کړي او بیا هرڅ کړي چې ډېرې مشهورې شوي هم دي. سباهان په کلیوالو سیمو کې هغه زنانه وته چې کاروبار کوي د انټرنیټ د استعمال او کارولو زده کړې ورکوي او وایي
خزی د کور دنم کار کولی شي، ضروری نه ده چې اغي بار خو اپورتونټیز چې اغي ته دومره لږ شي. زما چې کوم پروجیکټ دی نو په دې کې چې کومي خزی دي چې کومي دن په کورونو کې ناس دي ان پړیم دي، اغي ته مونږ د موبایل یوز خایو چې اغي خپل په بزنس مخه ته بوزي. خو فرست اف ال لاول چې خلک د علاقې خلک خو په دې کنوینس کې دنه، خو ما د پښتنو نه اومدا اړو توقع نه و چې اغي به دومره خر ریسپانس مونږ د کلی خلک راکړي، ځکه چې ام اقد کلی خلک تی خپل خزی راولي په خپل فریدي سکولونو ته اغي اغه ټریننګز کې نظام اړو دا توقع نه و چې ام دی به دومره عزت سره ز خپل تعلیم چې زما اغي سمره خیال ساتلی.
خو یو کامیاب کیسه د پیښور د حافظا ماورا قریشی دا د بنکریزو کې جنکه تربیه کوي او نکریزي جوړوي هم، او وای اراده یې دا چې د نکریزو لګولو او جوړولو د هنر د پرمختګ د پاره یو غټه اکیډمي جوړ کړی.
ابھی تک میں نے 24 لڑکیاں ٹرین کی ہیں، لاسٹ 6 منتھس ہوئے ہیں مجھے یہ اسٹارٹ کیے ہوئے، تو ان کو میں نے ٹرین کیا ہے اور ان شاء اللہ میرا آگے پلان ہے کہ میں اس کو ایک بڑا ٹریننگ سینٹر بنا کے اور کافی زیادہ لڑکیوں کو ٹرین کر سکوں تاکہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے کام کر سکے.
واڑ کاروبارنا یا انٹرپرینورشپ دو کم ہیواد ترقی اور مختق لم بنے پوڑے گانے لکھی گی. خو پختنه سیمه کې د ځوانانو سره د وړو کاروبارونو خیالونه په ګران راځي او داسې دستوري د ګټې او وسیلو ګټلو یو بل اړخ ته پام راګرځي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
سرشمیرنه یا مردم شماری کې ځان هیر نه کړی.
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي.
برخه پکې واخلئ.